اوردونکو د مشاله بیا پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منه لرم چروغ جوړ بهسته یو وخت اورځي څلور بجې شوی په دې غړي کې بعد پینډي اسلام آباد ترمن په فیض آباد کې د پولیسو او رینجرز واکونو د طریق خلاف بیک مظاهره چانو ترمن دنخطو پړه تازه معلومات درکو او همدارازه د کوټه په سریاب چې مکه د بمی چودنې پړه هم راپور لرو او په مصر کې پر یو جماعت د پرونی حمله اهم اړه تاسو ته معلومات درکو خو لومړی وردو شاین بنری ته چې تاسو سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړم شهرم بیا د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوج تر لخر وزیر اعظم ته ویلي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معامله په پوره امن طریقه هواره کړي. د کوټې په سریاب سیمه کې په یو بمی چودنه کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي او د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت د جمعې د مانځه پر مهال په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج سر لخر وزیر اعظم ته ویلي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معامله په پوره امن طریقه هواره کړي. نن د اسلام آباد انتظامیه د تحریک لبیک د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې د چارواکو په وینا پکې تر اوسه 150 مظاهره چان ټپیان شوي دي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل اسف غفور نن په ټویټر په خپل پیغام کې ویلي چې د فوج مشر قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته ټلیفون کړی او هغه ته مشوره ورکړې ده چې دغه معامله له سوله ییزې لارې هواره کړي او باید دواړه خواوې د تشدد نه ډکه وکړي. مخنه غواړم اوریدونکو او باید دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي ځکه چې دا د قام په ګټه نه ده. حکومت له شلو ورځو راهیسې په درنه ناستو مظاهره چانو ته د نن سهار 9 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره نیټه ورکړې وه. د امنیتي سرتیرو او مظاهره چانو ترمنځ ځای په ځای انختې هم شوې دي. د پیمز هسپتال ډاکټر الطاف مشال ریډیو ته په دغه اړه ویلي دي
اس وقت تک ہمارے پاس 150 زخمی آ چکے ہیں جن میں سے 57 زخمی
تردید ہم مگ سرا یو نیم سل جوبل کسان راول شوی دی چھ پکی او 50 پولیس سلور سلویخ ایف سی ہلکار او یو کم 50 مظاہر چیان شامل دی. اس حالات دا دی چھ سمرا ہم جوبل کسان راول شوی ہو پاگی کی یو ہم سخت جوبل نو دا دوی دا جوبل کے دول عامل یا خود کو تکو او یا پرکانو لگی دلو. دو جوبل کسان دا سی ہو چھ پر بڑ گولیو لگی دلیو خواہ ہم کم لوے زخم نو
وہ بھی سپرفیشلی ان کو ہٹ کر کے نکل گئی ہوئی تھی.
دا عملیاتو په غبرګون کې د تحریک لبیک یو شمیر پلویان د پینډیو اسلام آباد په ځینو برخو کې سړکونو ته راوتلي او مظاهرې کړې دي. بلخوا په پاکستان کې د میډیا د انتظام ادارې پیمرا شخصي ټلویزیون چینلونو ته ویلي دي چې په ژوندۍ بڼه د عملیات نه ښکاره کوي. د کوټې په سریاب سیمه کې په یو بمی چودنه کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. پولیس چارواکي وایي بمی برید د فرنټیر کانسټبلري یا ملیشیا د یو چارواکي په ګاډي شوی دی. د کوټې د پولیسو ډی آی جی ویلي دي ډېر قربانیان عادي وګړي دي او په وژل شو کې یو ماشوم هم دی. عبدالرزاق چیما خبریالانو ته ویلي چې دا یو ځانمرګي برید کېدی شي.
ابھی ہماری تفتیش چل رہی ہے لیکن موقع سے جو
دا محل زمنگا پلٹن روان دی خود شواہد نے اندازہ لگی چدا یو زان مرگی برت کی دیشی باقی جکل پلٹن نے پر مخ لاڑ شی نمونگا پا دغاڑا نور سوائی لیشو. ټپي شوي کسان د کوټې سیول روغتون ته وړل شوي دي. د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان محمد خراساني منلې ده. د کوټې په هسپتالونو کې یو ځل بیا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا کاربندیز پیل شوی دی. دوی کاربندیز د یو ماشوم مریض د خپلوانو لخوا پر ډاکټرانو باندې د تشدد وروسته پیل کړی دی. د سیول هسپتال د ماشومانو په واټ کې تېره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان شوي دي. دا خبره د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لخوا تېر مخام په کوټه کې یوې خبري کانفرنس ته شوې ده. پر دې محل د بلوچستان د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی ویلي دوی به احتجاج تر هغه وخته پورې روان ساتي تر څو چې په پیښه کې تورن کسان نه وي نیول شوي. بل خواته پر پیښه باندې د بلوچستان وزیرالله نواب ثناء الله زهري سخته خواشیني څرګنده کړې او د کوټې پولیسو ته ویلي دي چې په پیښه کې تورن کسان دې سمدلاسه ونیسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې. د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت العریش نه 40 کیلومتر لرې پرتې سیمې برل ابد کې شوې دی برید کې د جوبل شوو کسانو شمېره د سلو نه زیاته ده. د مصر حکومت د درو ورځو د بیر اعلان کړی دی. ریاستی ټلویزیون ویلی دی چې د برید نه لږه شیبه پس د مصر ولسمشر عبدالفاتح السیسی د امنیت په اړه یوه غونډه راغوښتې وه او ویلي دي چې موږ به د دې ترهګریزې پیښې ذمهوارو ته په ډېر طاقت سره ځواب وایو. د راپورونو له مخه د برید نه لږه شیبه پس د مصر جنگي الوتکو په سینایي سیمه کې بمباري هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغلی سیسی ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون کړی دی او دغه برید یې وحشتناکه او بزدلانه بللی دی. تیر ورځ د اروپایي ټولنې او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سرمشریزي په خیرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوي دي. د دې اعلامیې پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرو نه ډډه وکړه چې دوه کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړې وه. بلخوا اروپایي ټولنې له ارمینیا سره هم د سیپا په نوم یو پرمختللې او جامع لوزنامه لاسلیک کړې ده. د اروپایي ټولنې د بارونو چارو مشرې فدریکا موګرینی ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس دا لوزنامه عملي شي. بلخوا د ارمینیا وزیر خارجه ایډوارډ نالبندین ویلي دي چې هیواد د اروپایي ټولنې سره د لا نور پرمختګ او جامع همکارۍ پیاوړتیا په مخه د هغه ټولو دوه اړخیزو مقاصدو پوره کولو ته ژمن دي چې په لوزنامه کې ذکر شوی دی. او د یوکرین پخوانی وزیر اعظم وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره د اوربند په اړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. یولیا تیموشینکو پرون په برسلس کې د آزادې اروپا ریډیو سره په مرکه کې ویلي د یوکرین د ختیځ د شخړې د حل لپاره باید د بوډاپست د 1994 کال د موافقې له مخې د اوربند بله موازي موافقه وشي. تیموشنکو د ولسمشر پیترو پروشنکو په مشرۍ د یوکرین حکومت ملامت کړي چې د دې په وینا د بوډاپست موافقه هیره کړې ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پینډي او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د پولیسو او رینجر ځواکونو د تحریک له بیک مظاهره چانو ترمنځ پنختو کې د جوبل کسانو شمیر یو نیم سل تر رسیدلې. یو کارپور دې مظاهره تر شا د ممکنه اهدافو په اړه وایي
دا یو ډېر لوی سازش دی چې هدف یې نه صرف د حکومت راغورځول دي بلکې پاکستان کې د آئینی نظام څخه دې ختمول دي.
د کوټه په سریاب سیمه کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسه وژل شوي او نورلس نور جوبل دي. او د بلوچستان د کوټه خار ډاکټرانو د ځینو ناروغانو له لوري پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد د احتجاج په توګه د کاربندي اعلان کړی. ملګرو ملتونو افغانستان او امریکا په مصر کې پر یو جمعه پرونی حمله غندلې. په دې برید کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي. او د مشال ریډیو په ننۍ اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزي کې نن پر دې بحث شوی چې سغدریزي څه ته وایي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه منی کوي نو دې ته دهشتګردي وایي.
اور ہم یو شمیر موضوعات لرو لما شال ریڈیو سره اوسه. مشال ریڈیو ته وګستې او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې اهم وردل چې پینډ اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د پولیس او رینجرز واکونو د تحریک لبیک مظاهره چانو ترمنځ پنختو کې د جوبلو کسانو شمیر یو نیم سل تر رسیدلې او شاوخوا یو نیم سل مظاهره چان نیول شوي. اهم دي په جوبلو کې پولیس د رینجرز واک سرتیر او مظاهره چان شامل دي. مظاهره چان غوښتنه کوي چې د پاکستان په انتخابي قانون 2019 کې پر ختم نبوت د سوګن پروتوکول لفظونو کې بدلون شوی وو نو ځکه دې د قانون وزیر زید حامد استعفا ورکړي. خو حکومت وایي چې دا د لیکلو غلطي وه چې اوس سمکړل شوی. حکومت له شلو ورځو راهیسې پر درنه ناستو مظاهره چانو ته د خالي د سهار یعنی نن 9 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره وخت ورکړی وو خو هغوی پې عمل درآمد ونه کړ چې له هغې وروستو یې پر ضد عملیات پیل شول او لا هم دوام لري. پر دې اړه له خپل خبریال محمد عمران سره خبرې کوو چې هم له دغه ځایه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران، ستړي مشي او وروستي څه معلومات دي؟
معلومات خدا دی چې کوم عملیاتونو هغه دوه غنټو لپاره ودرول شو دا ودرول شوی په دې خاطر دی اسلام آباد انتظامی چې کوم خبرې کړې دي او بیان جاری کړی نو هغه وی چې د انساني ژوند څومره دغلط خلک دي دا غیر ژغورنې په خاطر د عملیات ودرول شوی دوه غنټو پورې دا غیر وروسته بس کې اله هم نه دی ویل شوی یو بل خبره هم
کیمران کدار ته و چې دغه عملیات څنګه ودرول شو آیا دوی خپل منځ کې څه خبرې وشولې کنه
نه دا خو هم لاخکاره نه ده چې ولې ودرول شو خو وایي چې کوم داسې خطره وه چې کوم خلک په دې کې وژل کېدی شي یا ډېر زیات ژوبل کېدی شي د هغې په خاطر ده
ځکه چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور هم په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد اکن عباسي ته ټلیفون کړی او هلته یې او هغه ته یې ویلي چې په اسلام آباد کې روان احتجاج باید په سوله ییزه توګه ختم کړل شي نو ما ویل که داسې څه خبرې مخې ته راغلي وي
نه دغسې خو خبرې مخې ته نه دي راغلي خو انتظامیې له خوا چې کوم بیان جاري شوی دی نو هغوی یو خو د دې خبرې وضاحت وکړو چې تر اوسه پورې په میډیا باندې بیا بیا دا خبر چلیږي چې یو پولیس اهلکار په هغې کې وژل شوی دی نو هغوی چې هېڅوک په دې کې لامړه نه دي خو د پاکستان چې کوم دا وخت یوازې په پاکستان کې او خاص کر په اسلام آباد کې صرف سرکاري ټي وي چلیږي نو په هغې باندې بیا بیا دا ویل کېږي چې د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال له خوا هم دا ویل کېږي چې دا عدالت حکم و او د هغې د پوره کولو لپاره موږ دغه عملیات چې کوم دي نو هغه کړي دي چې هغوی امر کړی وو چې دا دې خالي کړل شي او بیا بیا دوی ته ویل شوي وو چې دغه ځای پاسې خو دوی چونکې نه پاسېدل او پاکستان کې د ترهګري چې کومه ده نو د هغې کې زیاتوالی هم راتللی شي نو بیا په دې وجه باندې دغه عملیات کړي دي خو تاسو ته ووایم چې کوم شمېره ښودل شوې ده نو 144 کسان هغه نیول شوي دي او د پیمز یا د کوم د اسلام آباد لوی سرکاري روغتون دی نو د هغې ډاکټر الطاف لږ وخت وړاندې هلته خبریالانو سره چې کوم معلومات شریک کړل زه هم هلته ورغلی وم لږ وخت له هغه وویل چې 150 کسان هلته راوړل شوي دي چې پکې یو هم سخت ژوبل نه دی په هغې کې پولیس 55 دي د اف سي ال کار 44 او مظاهرین چې کوم مظاهرچیان دي نو هغه یو کم 50 دي نو په دې کې ټول داسې وو چې یا په کاڼو لګېدلي دي یا په کوتکو وهل شوي دي کوم سخت ژوبل کسان په دغه کې لا هم څوک نه دي راوړل شوي او زیاتره چې کوم دي نو هغه د درملنې وروسته فارغ کړی شوی هم دي
محمد عمران تاسو دا ویلي چې یوازې مطلب پی ټی وی کوریج کولی شي دغلته د پی ټی وی د پاکستان چې کوم سرکاري ټلویزیون دی هغوی رپورټینګ کوي نورو د ټی وی خبریالان نشي ورتلی که نه د نورو ټی وی ګانو په خپرونو یې بندیز لګولی او دا هم راته وایي چې اوس دغلته کې څه تصویر دی ستاسو په وړاندې باندې حالات څنګه دي
د کوریج خبره که تاسو کوئ نو پی ټی وی کوریج نه کوي پی ټی وی خو صرف د حکومتي چې کوم بیانونه دي یا د اسلام آباد انتظامیه کوم بیانونه دي نو هغه ښایي او نه هلته څوک موجود دي دي چې داسې نیغ په نیغه وښایي بل که تاسو ووایم چې د میډیا چې کوم د څارنې اداره ده پیمرا نو هغې باقاعده توګه باندې یو امر جاري کړی اعلامیه جاري کړې ده چې نیغ په نیغه به دغه درنې چې کوم کوریج دي هغه به نه کول کېږي بیا په اسلام آباد کې دا وخت چې کوم شخصي ټلویزیون دي هغه بندې دي غیر اعلانیه توګه باندې کیبل والته ویل شوي دي چې دا بندې کیس یوازې کوم شخص سرکاري ټي وي دی پی ټي وي نو د هغې نشریات روان دي باقي چې څومره هم ټي وي چینل دي نو هغه بندې کړی شوي دي بل دا ده چې لږ چې موږ هلته سګورو هغه دا ده چې میډیا چې کومه ده نو کم سه کم 2-3 کیلومتره اوس لرې راغلې ده اول میډیا چې کوم خلکو خبریالانو یا کیمرمینانو نو هغه د اف سي چې کوم ځواک دی هغه په یو پل د پاسه ولاړو شاته تي بیا دا خلکو خو اوس چونکې هلته خطر دا دی چې میډیا والا هم والی کېږي درې یا څلور خبریالان هم ووهلې شو ژوبل شو
د چا لخوا ووهل شو
د مظاهرچیانو لخوا
سمه
په هغې باندې ټیک ټاک بریدونه کېږي او بیا اگر زه تاسو ته ووایم چې ډېر نږدې ورته راغلي هم نو اوس د فیض آباد او د آیټ مرکز مینس چې کوم دی تقریبا 4 کیلومتره یا 3 کیلومتره لار ده نو د هغې په مینس کې هغوی خپل ګاډي ودرولي دي او اخوا څوک هم د تلو هغه کوشش نه کوي ځکه چې دغه خطر محسوسوي چې له هغه طرفه پې کاڼي هم ورېدلی شي او په کوتک ګزارونه پرې هم کېدلی شي
سمه ډېره زیاته مننه محمد عمران د مشال ډو خبریالو تاسو ته معلومات درکول چې په د پنډي او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د پولیسو او رینجرز ځواکونو لخوا د تاریخي لبیک مظاهره چانو د منتشر کولو پر وخت د دوه خو ترمنځ په نښتو کې د دوی په خبره یو نیم سل کسان هغه جوړ شوی دي او همدارزه 144 کسان هغه نیول شوی دی. د دې مخکې داسې چارواکو راپورونه ورکړي چې دغه 150 کسان دی نیولي، خو عمران وایي چې دغلته کې کم چارواکي دی هغوی دی ته ویلي دي چې دغه 144 کسان نیول شوی دی. او همداراز دوی ویلي چې دغه کم عملیات وو د مظاهره چانو پر ضد هغه هم د 2 ساعتونو لپاره ودرول شوی دی. نور محمد تاسو ته په دې باندې تازه معلومات وخت پر وخت درکو، خو پر دې اړه موږ د یو سیمه ایز کارپو افراسیاب کټک سره خبرې کړې دي. نو له هغه مو لومبۍ پوښتنه زموږ همکار ګولیاز دا کړې ده چې د دې مظاهرې تر شا ممکنه څه اهداف کېدای شي. نو خټک په جواب کې وایي
ته حکومت ګرم نه بولم، ځکه چې دا دومره ساده خبره نه ده چې څومره لرې نه ښکاري. دا یو ډېر لوی سازش دی چې هدف یې د سرتري حکومت راغورځول دي، بلکې پاکستان کې د آئینی نظام چې دی ختمول دي. دا خبره خو اسلام آباد پورې محدود نه ده، دا خو دې ته لپاره کوي چې اسلام آباد کې فساد دور کړي او دا فساد بیا ملک کې خپور شي. او تاسو ګورئ دې سره ترهګري هم دا 14 کېږي، هغې لګیا خلک برخه په دې بې ثباتۍ جوړولو کې اچوي. نو حکومت چې احتیاط کولو هغې پوهېدو چې دا ساده خبره نه ده چې 2000 خلک یا 1500 خلک دي، بلکې دې شاته ډېر لوی سازش دی، ډېر لوی یو قسم ته د ملک د بې ثباته کولو او د سیول او جمهوري حکومت راغورځولو یو لوی منصوبه ده.
افراز صاحب، خټک صاحب، تاسو څنګه ګورئ چې د دې سیاسي اثرات څه کېدای شي؟
سیاسي اثرات تاسو ګورئ کنه چې اول خدا ده چې پاکستان کې انتها پسندي او دهشتګردي چې د عرب موجوده ده، او سره دې چې 2014 کې نیشنل اکشن پلان یا منصوبه چې جوړه شوې وه د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ مخکې نیولو تقریباً عمل ونه شو. نو دهشتګردي او انتها پسندۍ چې دغه مخ خپرېدو ده یو بل خدا ده. دویمه دا ده چې دلته کې 1000 کشمکش موجود دی، د اوسني حکومت راغورځولو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تاسو ولیدل چې ښاغلی نواز شریف د وزارت عثمان لرې کړی شو، خو هغه خلک چې هغه پسې دي هغې اوس ولاړ نه دي، لګیا دي چې دا حکومت راغورځوي. دا کوشش یو چې دا مارچ کې سنټ کې انتخابات کېدونکي وي، هغې نه وړاندې چې دا اسمبلیانې لنډې کړی شي. نو دا کشمکش چې دویمه خبره دی سره روانه ده. څلورمه خبره د سیمه کې ډېر برس حال دی. پاکستان درې ګاونډي ملکونو سره تعلقات ډېر خراب دي، په درې سرحدونو باندې، یعنی هندوستان او افغانستان او ایران سره تعلقات سم نه دي. دغه چې بیا د ایران او د سعودي عرب منځ کې د کشمکش چې په هغې کې امریکا هم داخله ده، هغې اثرات هم پاکستان ته راغونډي. نو دا ډېر پیچیده او نازک او مشکل شو کار.
خټک صاحب، دې کې یو دا خبر نه څنګه تاسو ویلي چې د ترهګرۍ ضد کامی چې کوم کړنلاره جوړ کړل شوې وه، نو په هغې کې که موږ ګورو د کرکې خورولو او داسې قسمه د غونډو د مخې نیولو لپاره د فوج او د ولسي حکومت په ګډه کارو، نو تاسو څنګه ګورئ چې د کامی اکشن پلان کم معنی عمل صحیح روان دی او کنه؟
عمل نه روان کړ جی، عمل خو تر کمیشن ته نه روان نه دی. هغه وجه دا ده چې حکومت دلته کې چې کوم انتها پسندي یا دهشتګردي په هغو کې خپل پردې کوي. ځینې وایي چې ښه دهشتګردي، ځینې وایي چې خراب دهشتګردي، ځینو خلاف قدم چتای او ځینو په سر باندې لاس راکاږي. نو دا خو د سمې کېږي، ځکه دا وجه نه مشکل جوړ دی.
دا د سیمه ایز چارو پوه پرسیا پټګه په اسلام آباد کې چې زموږ خبرجال گل ایاز ور سره د فیض آباد د مظاهره تر شا په ممکنه اهداف او همدارز د دې مظاهره د پاکستان پر حالاتو د اغیز په اړه خبرې کړې وي. اردوونکو مشال لړیو ته غوږستی زو کوټه ته د کوټه په سریاب سیمه کې په یو بمی 14 کې لګت لګا 4 کسان وجل شوي او 2 نور جوبل شوي دي. د کوټې سیول روغتون ویاند وسیم بیگ مشالې ته پخلی وکړ چې تر اوسه 4 کسان ژوند له لاسه ورکړي او همدارز 2 کسان نور دغلته د جوبل حالت کې ورول شوي دي. او د دې برید ذمواري تحریک ادارې باندې پاکستان منلي. تفصیل له سیمې د مشالې خبریال یوب ترین راکوي.
د کوټ پر سریاب سړک باندې وسریا پل ته چیرمن نیوازور ور چاودنه وسوه چې ژغه ترلې ډېر پوری واوریدل سو. د چاودنې وروسته په ګنش میر کې سره دی عسكر او پولیس د پیښ وزای ته رسیدلی او شاوخوا سیمه محاصره کړې ده او د هر ډول ټرافیک او عادي وګړو په مخې لارې بند کړې ده. په پیښ کې چپیان سم د لاسه د کوټ و سیول هسپتال ته رسول سوي، چیر چې د سیول هسپتال د ویان وسیم بیگ په وینا تردم ګړې پوری 4 کسان مړه او د یو ماشوم په ګډون 2 کسان ټپیا سوي دي. په دوی کې د څلورو کسانو وزه سمنه ده. د ټپیانو د علاج لپاره په روغتون کې بیړني حالت وزه کړل شوی دی. چیر چې د ټپیانو علاج په ټراما سنټر کې روان دي. پر دې مهال په روغتون کې د امنیت د وزې د خوندي ساتلو په خاطر په ګڼ شمېر کې پولیس رسېدلي او عادي وګړي هسپتال ته د داخلېدو څخه منع کړي دي. د پیښې وروسته د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیما د پیښې ځای ته رسېدلی او هلته یوه خبري اعلان ته ویلي دي چې دوی د پیښې پلټنه پیل کړې ده، خو تر دم ګړی پورې داسې نسي ویلی چې د چاودنې اصل علت څه دی، خو داسې بریښي لکه چې دا یو ځانمرګي برید و، ځکه چې د دې چاودنې هدف د سرحدي عسکرو موټران و کوم چې دغه ځای څخه تېرېدونکي وو. د چاودنې څخه د سرحدي عسکرو دوو موټرانو، درې رخشو او درو موټرسایکلانو ته هم زیان اوښتی دی. بلخوا د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټی هم د پیښې پر ځای د خبریالانو سره په خبرو کې د څلورو کسانو د مړینې تصدیق کړی او ویلي دي چې دغه چاودنه د ترهګرۍ پیښه ده چې موخه په ښاریانو کې یو ځل بیا ویره خپرول دي. د نوموړي په وینا چې د پیښې د پلټنې کار پیل شوی دی او د ښار څخه په وتونکو لویو لارو کې پولیسو د مشکوک کسانو تلاشي هم پیل کړې ده. بل لور ته پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري سخته خواشنۍ څرګنده کړې او امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي او د ټپیانو لپاره دي په بیړنۍ توګه طبي مرستې برابرې کړل سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سریاب پل په دغه سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه هر وخت زیاته وي، ځکه چې دلته د موټرانو اډه ده او د دغه ځای څخه و کراچي، سند او پنجاب ایالت ته زیاتره مسافران په بسونو کې تګ راتګ کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته غوښتي اوریدونکو، د بلوچستان د کوټي ښار ډاکټرانو د زنو ناروغانو له لورې پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد د احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان کړی. نن د دې ښار په هسپتالونو کې ډاکټران کار نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې هغه کسان دی ونیول شي چې پر ډاکټرانو یې تشدد کړی. تفصیل د ترین په دې راپور کې.
د سیول هسپتال د ماشومانو په واډ کې تیره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان شوي دي. د خبره د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لخوا تیر ماښام په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته شوې ده. د پیښې په اړه نور حال ډاکټر عزیز الرحمن عرفال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
په دغه دوران کې زموږ یو ډاکټر صاحب راوتی چې هغه څنګه لوړ راوخت د واډ دینو دلته څه کسان ورته ولاړو چې هغه د شا پر خوا باندې دی کش کې ودې تول چې تل ځنانه واډ ته نه ننوتلی. نو ده ورته وویل ولې زه ډاکټر یم، چیز ما تک زنن ډیر ضروری دی. هغه لداخه د سره اته پای شروع کا او دای د شا پر خوا کش کی سمو نو سنن وتلای تم نه سنن وتلای کته ډاکټر یې کتار څوک خدای کوشش وکي دای سي څنګه زنن رانو ته دوی پسې راغله د شا لخوا او پر د باندې برید وکي کمر ته نو ډاکټرانو مو روند الکې وراغو دای مول لداخه زخه خلاص لاغه با دا کسان دوباره راغی چې مو ډاکټر صاحب لاندې ترې دی. دوی نور کسان جمع کړي وس 25 25 کسان و دوی مو ډاکټرانو باندې حمله وکړ. مو څلور ډاکټرانو ډیر زیات زخمیان کړ.
پر دې حال د بلوچستان د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په پیښه کې تورن کسان نه ونیول شي.
اوس د ایمرجنسی د بندېدو اعلان کړی دی. د ایمرجنسی به تر هغه ټیم پورې بندې چې په دې کې 25 تر شل پورې کم کسان کې ملوث دي د دوغه باندې اف آی آر نه کاټل. دوغه اف آی آر کاټ شولې نو زموږ به د سبا بیا د ټوکن او پی ډی 48 پاغې به زموږ دا مطالبه وي. بلوچستان چې کوم سرکاري هسپتالونه دي دا غو د سکیورټی د پراپر نظام مشته حکومت خو راسي چې مشته پر پراپر د سکیورټی نظام راسي نو موږ په یو اطمینان په ماحول کې دلته خدمات سرانجام ور.
بل خو ته پر پیش باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري سخت خواشنی څرګنده کړي او د کوټ و پولیس ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي. اعلی وزیر د ډاکټرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپل کار بندیز ختم کړي، ځکه چې د دې څخه عام او غریب ناروغان زیات اغیز لاندې راځي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو، نن د نومبر په 25مه نیټه په نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې هم په دې اړه مختلفې غونډې کیږي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچتول کیږي او خلکو ته دا هم ویل کیږي چې پر ښځو د تشدد نه کوي. په پاکستان کې اوس هم په سلګونو ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي، د جنسي زورونو سره مخ دي او په تیزاب پاشول کیږي. همداشان د تیزاب او د حمله ښکارې یوې زنانا خپل غمیزه د مشال ډیو خبرجال رفتنجم سره شریک کړي. راځي چې په ګډه توب شو.
د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سمینه بیبي د قران په تلاوت بوخت وه چې په مخ یې تیزاب وشیندل شو. دغه بدرنګ کار د سمینې په وینا د هغې بند خپل زوم په مرسته کړی وو. سمینه اوس د خپل نیمګړې څېرې سره ستونزمن ژوند تېروي او یوازینی وجه په کور دننه کینه او بغض وو. پاکستان کے ہر کال داسی پسلگون خزے د مختلف تشدد کار کیگی پدې کې خزې او سړی دواړه ککړ هم وي. په عمومي توګه د دې تیرو زیات ښکار زنانه وي. د پاکستان د بشري حقوقو یا هیومن رائټس کمیشن د 2019 کال رپورت تر مخه 95 خزې د کورنی تشدد ښکار شوې دي. سږ کال د جنوري نه تر اگست میاشت پورې د تیزا بچولو شل کیسونه، د وهلو ټکولو 25 او د سزولو 42 کیسونه رپورټ شوې دي. د پاکستان په شمول په نړۍ کې هر کال د نومبر په 25مه نیټه په خزو د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي، چې مقصد یې په ټولنه کې په ښځو د زور زیاتی خلاف آواز اوچتول او خلکو ته پوهه ورکول دي. خو په پاکستان کې هر کال زنانو سره د زور زیاتی په کیسونو کې زیاتوالی روان دی، که هغه کورنۍ زیاتې وي او که نورې. د دې پیښو مخنیوی ولې ګران دی؟ په دې اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غزاله وایي چې مجرمانو ته سزا نه ملاوېدو او قانون نه عملي کېدو له وجې په ټولنه کې دا پیښې کیږي.
کمزوري خو شته دی بالکل، قانون کې نشته، په مونږ کې خپل هم ډېره زیاته ده د قانون نه سوا. ځکه زمون په کور کې یو نور کو قتل کی نو مور خپل رولېږي، خپل ځې معاف کی، کمپرومایز وشي. دغه شان کو نور هم کیسې وشي نو کمپرومایز وشي، یا هو غوی کیسې واخلي او یا د دشمنی د ختمېدو لپاره کمپرومایز وکي. مجرم ته پته ولګي چې سزا نشته قانون کې، نو زما په خیال باندې مجرم ته سزا ولکور پکار دی چې نور خلک عبرت والي، نو د دې سره بر دې کمی لګ راشي.
د یاد کمیشن رپورت تر مخه هم د روان کال لومړی اتم میاشتو کې د غیرت په نوم 206 خزې وجل شوې دي او 425 خزې د جنسي تیرو ښکار شوې، چې پکې تر ټولو زیات د ډلې جنسي تیرو 122 کیسونه رپورت شوې دي. په سمینه بیبي تیزاب وشتنې په تور د هغې بند او بنځای په جیل کې بندي، خو په دغه جرم تورن زوم یې له ځایه تښتېدلې. نوموړی اوس د خپل مور پلار په کور ژوند کوي او په خپل سر د نیمګړي مخ او بدن دارو درمل کوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په ټولنه کې پر ښځو د تشدد کیسونه له معلومو شمېرو ډېر زیات دي، خو د دودیز بندیزونو له وجې ډېر کم کیسونه رپورټ کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اېستونکو ملګرو ملتونو افغانستان او امریکا په مصر کې پر یو جمعات پرونی حمله غندلې. ملګرو ملتونو عدالت ته د حمله د عاملینو د راخکلو غوښتنه کړې ده. مصري چارواکي وایي په سیناټ اپ وزما کې د بریدو لږ تر لږه 215 کسان وژل او سل یې جوبل کړي دي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روزه په نوم جمعات باندې د وسلوالو پرونی برید په سختو ټکو غندلی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینا کې پر جمعات حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راخکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیونی وینا کې ویل
هو انعكاس حقيقي الجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي، مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناکه دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د رضوان مراد چې تاسو ته یې په مصر کې پرون شوې حملې په اړه رپورټ وړاندې کړ، اوس هم وخت شوی 4:30 او شاهین ګندري هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د فوج تر لخکر وزیر اعظم ته ویلي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معامله په پرامنه طریقه هواره کړي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل اسف غیور نن په ټویټر په خپل پیغام کې ویلي چې د فوج مشر قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته ټلیفون کړی دی او هغه ته مشوره ورکړې ده چې دغه معامله له سوله ییزې لارې هواره کړي او باید دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي. دا کوټه په سریاب سیمه کې په یو بمی 14 کې سلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شوی دي. دا کوټه د پولیسو ډی ای جی عبدالرزاق چیما وایي چې دا یو ځانمرګي برید کیدی شي. ټپی شوی کسان د کوټه سیول روغتون ته وړل شوی دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. د کوټه هسپتالونو کې یو ځل بیا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا کاربندیز پیل شوی دی. دوی کاربندیز د یو ماشوم مریض د خپلوانو لخوا پر ډاکټرانو باندې د تشدد درستو پیل کړی دی. د مصر په سینای سیمه کې په جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی 14 ورځو کې د وژل شوو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې ده. د مصر حکومت د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. 13 ورځ د روپای ټولنې او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سرمشریزي په اخیرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوي دي. او د یوکرين پخوانی وزیر اعظم وایي د هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره د اوربند په اړه د مینسک موافقه ناکامه شوې ده.
دا حسین بن رشید سید خبرونو لنډیز باندې خو په دینی مایک کې ونې خبرونه ټولنه او صدرزي اهم لرو خلوم له دوی اسلام آباد ته چنده پاکستان زونو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خسته سره ظاهر دوښ
نن دونه وی نیوز ورسپانه خپل ادارې د ترخه غری په پیښو باندې لیکلي او وی 13 ورځ د ترخه غری په یو پیښه کې په پیښور کې اډیشنل آی جی پولیس وچل شو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د ترخه غری پر شا دوه قسمه قوتونه دي، یو په افغانستان کې موجود د پاکستان مخالف سوچ او بل قوت په منطقه کې د هندستان بالادستی قائمول غواړي. او د دې ترخه غری د پیښو نه دا معلومیږي چې په عالمی کچه پاکستان یو د تشدد ډک ملک او د بدامنۍ مرکز خودل غواړي. ادریه وای کو قتل شینو په پاکستان کې د ترخه غری په وجه باندې ډېری مسلې را پیدا شوي او پولیس کې د عدم تحفظ احساس ډېر زیات شوي او د دې بدامنۍ په وجه باندې معاشي حالې زلي هم متاثر شوي. ادریه اخیری کې لیکي حکومت د ترخه غری د مخنیوي لپاره کامی تګلارې جوړه کړې و. د دې ترڅنګ په کال 2014 کې د ترخه غری پر ضد د نکټا په نوم باندې یو ادارا هم جوړ کړه، خو دغه ادارا تر اوسه پورې فعال نه کړې شو او هم په دې وجه ترخه غری تر اوسه پوری روانه ده. نو باید چې وزیر اعظم دې لړکی لا عسکری مشر والی سره سلا وکړي او نکټا فعال کړي، ځکه چې د حکومت د بے غوري په وجه باندې وسلوال بیا منظم کیږي. د دې ترڅنګ د پی خبر نخ پریدونکو اج ورس پانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د فاټا اصلاحاتو عمل تون دولو باور ور کړي او ویلي دي چې حکومت به د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د پی خبر های کورټ دایره کار تر فاټا غزولو بیل وړاندې کوي او ویني چې د فاټا اصلاحاتو په لار کې ټول خاندان با لری کوي. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د فټه انضمام لړکی په سپریم کورټ کې د درخواست جمع کولو ویلې دي او دای هم په ډاګه کړی چې د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو ټولي تیاری سرته رسیدلې دي. ادارې اخیری کې لیکي دا وخت پاکستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی او په ماشی توګه ضرورت د دې خبرې دي چې خیبر پختونخوا او قبیلی سیمو ته په سیپیک منصوبه کې زیاته برخه ورکړل شي. نو باید چې حکومت حکومت یو خوا فاټه اصلاحاتو باندې د اندېخنې لرونکو اندېخنې لري کړی او بل پلو د اصلاحاتو لړکی کارکونکو ادارو ته یو نیټه ورکړي. نو په کار د چې تشته خبرو اترو او د کاغذي کاروای پر ځای عملی کار وکړي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اجازه ته پاکستان لخوا د خوشی کړل شوی حافظ سعید پړه د امریکا خبرګون راخسته. امریکا وایي دوی د حافظ سعید د خوشی کېدو پړه جوړه اندېښنه لري او پاکستان باید هغه بیرته ونیسي. نیوزویک مجلې بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د خپلو وسلوالو د وجلو موضوع څېړلې ده. د دواړو موضوعاتو مهمې برخې له بوروال کاکړو.
رویټرز خبری اجانس لیکي چې امریکا د پاکستان لخوا د حافظ سعید پر خوشی کولو خواشینی ښودلې ده او پر پاکستان یې غږ کړی چې هغه بیرته ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نوارت د جمعې په ورځ په واشنگټن کې وویل امریکا د حافظ سعید د خوشی کېدو په اړه ژور اندېښنه لري. نوموړي ویلي چې د حافظ سعید لشکرې طیبه ډله د امریکایانو په ګډون د سلګونو وګړو د وژنو ذمه‌وار ده. هیتر نوارت ویلي د پاکستان حکومت باید حافظ سعید بیرته ونیسي او د کړو جرمونو سزا ورکړي. پر حافظ سعید تور دی چې د هغه په مشرۍ کې لشکرې طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل برید کړی و په کوم کې چې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. امریکا د حافظ سعید پر سر 10 میلیون ډالر هم اعلان کړی دی. هغه د روان کال له جنوري څخه په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند و. تر هغه وړاندې حافظ سعید په آزاد توګه په پاکستان کې ګرځېدی د کوم له کبله چې له پاکستان سره د امریکا او هند دواړو اړیکې کړکیچنې پاتې شوې وې. بل پلو نیوزویک مجلې په یو مقاله کې د افغان چارواکو له خولې لیکلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې له خپلو 15 غړو څخه سرونه پرې کړې دي. مجله زیاتوي چې د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې دا پیښه په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نیوزویک لیکي چې نه افغان چارواکو په دې اړه نور معلومات ورکړي دي او نه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې پخلی کړی دی. خو د مجلې په لیکنه تر دې وړاندې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې داعش په شام او عراق کې له خپلو غړو څخه په دې تور کې سرونه پرې کړي چې یا خو یا د تښتېدلو هڅه کړې او یا هم له مخالفینو سره لاس یو کړی دی. نیوزویک لیکي داعش ډله په داسې وخت کې په افغانستان کې پر پراخېدو ده چې په شام او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس راتلونکي جمعه په روس کې د شنګای د همکاري او د سازمان په راتلونکي سرمشري ځکه ګډون وکړي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. عبدالله په داسې وخت کې د شنګای سازمان په سرمشري ځکه ګډون کوي چې تیرونی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د روسي او منځنی ایشیا هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کړي. تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان د سګنی کال په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړه شي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل تیره شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای د همکاروي سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرائیه به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرائیه مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د تېرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرانس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هیچا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاحکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشې موادو د قاچاق د مخنیو په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او دغه راز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللي دي. روسیا که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي، خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوښتي. په افغانستان کې د سول یو رسنی انسټیټیوټ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځ په مناسبت په ټولنیزو پاڼو کې د خزو پر وړاندې د خزو تاوتریخوالي د مخنیوي تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی دی. تفصیل د نجا سپی په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمېر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي.
نو ټول راځي، یو وزیر د خارجي، وزیر د ماری پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوو. دا بیا هم زه په حکومت باندې غږ کوم، دا د ولسي جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید دغه روابط د حکومت او مقرنې قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی، او که دوی غواړي چې ښه درست ثابت ولري باید د ولسي جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نوره
ټاکل شوې ده چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو، او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغې جملې یوه هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی، او یو شمېر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږۍ نوماند وزیران معرفي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
ځونکو تاسو د نجا سپی راپور واورئ. ډېره زیاته بخښنه غواړم، دغه راپور چې کومه سریزه وه هغه ما تاسو ته ناسمه وړاندې کړه. دغه راپور اصل کې پر دې اړه و چې افغان حکومت دولس کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. بلاخره افغان حکومت دولس کاندید وزیران د باور رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د کاندید سعید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د هیواد د حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره معرفي شو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. اوس هم راځو د ډان ورځپاڼې یوې لیکنې ته. د ډان ورځپاڼه لیکي چې په ډېر اسمل خان کې د یو کلیوالي جنۍ د زورولو خلکو له لاسه بې حجابي په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد مسلسل تشدد او هغوی ته د انصاف په لاره کې خنډونه پیدا کوي. د لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
ډان ورځپاڼې په خپل یوه اداریه کې د ډېر اسمیل خان په یو کلي کې د هغه جنۍ د بې عزتۍ موضوع راخیستې ده چې په مبینه توګه د کلي زورورو خلکو بې حجابه کړې وه. اداریه لیکي چې تیره میاشت په دغه کلي کې د یوې جنۍ ژوند تالا ترغه کړل شو. دغه جنۍ یوه ورځ سهار د کوره بهر په ګودر ناسته وه، اوبه یې ډکولې چې وتښتول شوه، بربنډه کړل شوه او په زوره د کلي لارو کوڅو کې د خلکو په مخ کې په ګرځېدو مجبوره کړل شوه. اوس داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي په مستقبل کې د نور نفسیاتي تکلیف سره هم مخ شي، ځکه چې یو چا د هغې د بې حجابۍ ویډیو هم جوړه کړې ده. اداریه لیکي چې دغه خبر ټول پاکستان سخت خفه کړو او د پاکستانی میډیا ترڅنګ نړیوالی میډیا هم د سر خبر وګرځولو، خو په رسنو کې په دې اړه خبرونو او په پېښور هایکورټ کې د جنۍ لخوا دایر شوي درخواست د دغه هیواد قانوني پرمختګ او په خاصه توګه انصاف ته د رسایۍ په لړ کې د ځپل شوو ښځو پر مخ خوندونو هر څه پټاګه کړه. د اداري په خبره د خود د خوندیتوب په اړه د قوانینو باوجود د پرله پسې بې غوري او قوت ارادي د نشټوالي له وجې اصلاحات د ځن سره مخ دي او دغه هیواد د انصاف په نظام کې دومره نیمګړتیاوي دي چې ځپل شو خود ته د انصاف په لار کې هر وخت خندونه چول کیږي. او بل د افسوس خبره دا ده چې په دغه هیواد کې یو داسې ذهنیت موجود دی چې خود ته د زناورو په نظر ګوري. اداري زیاتوي چې په ټولنی د کچا خود له پکار ده چې د نارینه او د ظالمانه جرګو د هغه نظام پر ضد غږ پورته کړي، چرته چې د لین دین او خپلمندي شخړو د هواري لپاره د ناروا سزاګانو قرباني خط جوړیږي. اداریه کې راغلي چې کسه هم د ډېر اسماعیل خان په شخړه کې جرګه نیخ په نیغه ملوث نه ده، خو کلونو مخکې د ځپل شوي جنایا او د یوې بلې کورنۍ ترمنځ د تنازع فیصله یوې جرګې کړې وه چې د جوړجاړۍ پر ځای یې د دواړو کورنو ترمنځ فشار نور هم زیات کړو او د بې حجابه شوي جنۍ پر مور د تشدد کولو نه پس یې هغه هم وځپله. د ادارې په خبره دا هغه ټول عوامل دي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد هغه متبادل انصاف ته اشاره کوي چې د ښځو پر ضد تشدد کوونکو ته پکې چرې هم سزا نه ملاويږي.
ادون خداو مجید بابر چې تاسو ته د ډان ورځپاڼې مقاله وړاندې کول او سم ولجمنی سره سم ورته د ونځي خبرونه ټولنه او سخت دریزي په پا پاکستان او سیمه کې لوګ دی مدیر رئیسی د ترګری تشدد او سغدریزی یا تونلاری توب او چپو نه ارامي او شخړو ته لاره هواره کړی ده. په دې تیر څو کلونو کې د سغدریزی مفکوره د تشدد بڼه خپل کړي چې په نتیجه کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نمونو وژل شوې دي. د مشال ډیو په اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د سغدریزی پر تعریف بحث شوه چې دا څه تول کیږي او د دې څو ډولونه دي. دا خبرونه احمد شاه زمي تاسو ته وړاندې کوي.
ټولنه او سختریزي د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي ته موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختدریزۍ یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تیر څو کلونو کې د سختدریزۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بیلابیلو نومونو وژل شوي دي. د مشال رادیو په نوې اونیزه خپرونه ټولنه او سختدریزۍ کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغېز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختدریزۍ پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سختدریزۍ یا توندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورڅخه اغیزمن شوي دي. ډېری پوهان د رواني ترهګرۍ او تشدد تر شا د همدې مفکورې اغیز ګڼي. خو دا چې سختدریزۍ یا توندلاریتوب څه ته وایي
او د دې ټکی تشریح څنګه کېدای شي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زور پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سخت دریځ ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلک د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه، او د خپل رائے نه، غیر اظهار نه، یا د هغې سره د انفلاس نه منع کوي، نو دې ته عموماً دهشتګردي، توندلاریتوب، ترخګیري او تشدد پسندي یا تروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه هم د سخت دریزی ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سخت دریزو مفکوره خپل نه کړي، نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقوں سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سخت دریزه کسان د زور طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سخت دریزی کې که یو کس له چا سره اختلاف لري، نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي، نو هغه خلاف ز وایلنٹ اکشن اغشته شم، پر تشدد عمل زدا غی خلاف اختیارول شم. نو زما بخیر چې دا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرون کې خلکو خلاف ز طاقت استعمالول شم، نو دا ټول نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
دا ګڼو پوهانو په اند په سخت دریزی کې یو توندلاري داسې پریکړې کوي چې له عقل او منطق څخه لري وي. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه وروستی هدف وګڼل شي، نو موږ ویلی شو چې یو کس د سخت دریزۍ په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره یې دا حتمي پرېکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یا سخت دریزه جوړ شوی دی.
سخت دریزی یو مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا ورسته د هغه د رویې له لارې عملی بڼه خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سخت دریزی یو انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیاد تور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر دی عمل سری دا رویہ زمنگا نفسیات سرا ڈیر فیکٹر بن لری دا دی پمنگ باندی مختلف اثرات پوجا دا شدت پسندی پمنگ کرا لی دا دی شدت پسندی تعلق آب و ہوا سروی، موسم سروی، دا دی جغرافیائی اس موجودیا سروی، دا دی دا ٹول نظریات اس کا نظریات سروی دا د انسان په نفسیاتو باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړی او د سخت دریزی په کې راځي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا وروستیو کې، بلکې د یوې اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سخت دریزی ګڼې داسې پیښې وسوې چې له کبله ډېری شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سخت دریزه سوې ده. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سخت دریزی تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پوهیږي چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي د لپاره د اکستریمیزم او شدت پسندي څه خاص معنی نه لري. د تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغه لپاره یوه معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه کې کومه ده په دې کې د شدت پسندي ډېره زیاته پیلاو شوې ده او شدت پسندي کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندي وایي، هېڅ عام کس شدت پسندي نه وایي. او د تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي هغه ته دی د عام سړی داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سخت دریزی په اړه نن سبا بحثونه ډیر پراخ شوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سخت دریزی د مذهب یا مذهبي لارې توندلاریتوب ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې سخت دریزی مذهبي هم کېدای شي او قومي هم، دا چې څنګه نوموړی زیاتوي.
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سخت درزی مذہبی ہم کی دیشی چیر چی او سڑے وائی چی واضح زما مذہب صحیح دے او نور ٹول غلط تھی داغه په فکر د دپ مذهب کې د ټولو پښتنو ځوابونه موجود دي. د سخت دریزی بل ډول بیا قومي دي، چیرې چې یو سړی وایي چې یوازې زما هیواد پر رښتینې لار روان دی او نور ټول غلط دي. د حالاتو، واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سخت دریزی ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکی او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سخت دریزی سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سخت دریزی سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
تشدد پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریزی یو ډول سیاسي وی پکم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي. په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي. دا سخت دریزی بل ډول مذهبي دی، نو دا دواړه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي.
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سخت دریزی بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده. څېړونکی آریش الله خان وایي چې سخت دریزی ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي، ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده.
دا مذهبي هم کېدای شي، غیر مذهبي هم کېدای شي. زیاتر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي، دا په موږ د سیاسي تناظر کې ګورو، ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري. نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څه ناڅه سیاسي اړه لري.
بلخوا د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ډولونه څه بل شان بیانوي. د نوموړي په اند په سخت دریزی کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي.
یو دا غوښتي چې سخت دریزی په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي. دیم دا چې پای کې د طاقت استعمال کیږي، کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي نه هغه ترهګرې طرف ته ځي، هغه کې هم ترهګري وایو. کم جو دیجیے طاقت استعمال نہیں کی گئی آگے بار ادا ہوں جو عمومی دا یو لفظ استعمال ہو چی دا ایکسٹریمزم یا سخدریزی دا نو دا سی دا دوارا موجود دی او دا دوارا یو بل سر معاونت کوي. لیکن کم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلق چی دا سخدریزی وی او دا بل نظریه تا غلط وایی او خپل نظریه تا صحیح وایی او دا او کوشش کوي چی هم زمان نظریه دی عمر نشنی پا آغا خلقو که یا د طاقت استعمال یا پاوی کی د وایلنس استعمال یا طرح غره تر تر رجحانات زیات مندل کی په دغه خلکو کې. او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د تر تر رجحان ډیر سیوا شوی دی. دوی له وجې موږ د دایمي کې طرح غره دا واقعیات کیږي یا غیر تر ډیر په اسانه باندې نور خلک وی او کې ګډون کوي او ګروپونه جوړیږي، ګوندونه جوړیږي. کله ګوندونه ختم شي نو نوې ګوندونه جوړیږي.
سخت دریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه یو ستونزه ګرځېدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. خدا چې د دې په دې فایل له کومه ځایه او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري، دا هر څه به د ټولنې او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی وی چې دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم، خوشاله ژوند.
دا وخت د لار دی شلنډ وطن ته ځم په منډ منډ وطن ل ځم په منډ منډ دا وخت د لار دی شلنډ نو وطن ل ځم په منډ منډ ور بشم ز په منډ منډ یوار بش کول کما تور کانه یوار بش کول کما تور کانه سلامونه فاجر بغرو دواتم سمو ينزلون